شبر چه مطالب سرخط ساز شدن در این ساعت؟
امید مرزبان مننه و اوریدون کتب لومده سلام و یو بیا به مطالب ورته معرفی کرو. دا سادی رادیو در این ساعت بخبرونه که افغانستان ته دا امریکای عسکر و دا استولو پاره دا امریکا دا لوی درستی سرگندونی خبرو. دا افغانستان پاره نورگن مطالب ترنه و بجو پروانه خبرونه که اوریدلشی خمخ که تر هر سا در این ساعت خبرونه دا احمد تکل سخاورو.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونو په پیل کې په موږ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې ښایي افغانستان ته پر اتش پیته زرو سربیره د نورو سرتیرو استولو ته هم اړتیا پیدا شي. سویډن وایي اروپایي ټولنه هیله لري چې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس په کابل کې جوړ شي، او د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي هیئت نتایج ښایي چې اسرائیلو پر غزې د برید پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړپوړي پوځي مقام ویلي دی چې ښایي په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې لپاره نور عسکرو ته اړتیا پیدا شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په واشنگټن کې کانګرس ته وویل دغه جګړه پیچلې کیږي او د دښمن مهارت هم ورسره زیاتیږي. افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو په برخه کې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن خبریالانو ته څرګنده کړې وه چې د امریکا حکومت به د یو وخت لپاره پر دې غور وکړي چې د باراک اوباما د 20,000 عسکرو د استولو پر ژمنې سربیره نور عسکر هم افغانستان ته واستوي کنه. ټاکل شوی ده چې نن په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. رپورټونه وایي چې د خبرو یوه مهمه مسله به افغانستان او په تیره بیا په کندهار کې د کاناډایي پوځیانو د ماموریت مسله وي. کاناډا په کندهار کې 2,500 سرتیري لري او د دې هیواد پارلمان پریکړه کړې چې دغه ماموریت تر 2011 کال پورې دوام وکړي او له هغه وروسته به دا ماموریت ختم شي. د امریکا متحده ایالات له کاناډا او نورو هیوادو غواړي چې افغانستان ته نور عسکر وسوي او خپل پوځي ماموریت تر هغه وغځوي چې اړتیا وي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه هیله لري چې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس په کابل کې جوړ شي. د روانې میاشتې په پیل کې برتانیا، فرانسې او جرمني وړاندیز کړی و چې داسې یو کنفرانس جوړ شي څو په هغه کې پر دې فشار راوړل شي چې د افغانستان ډیر مسؤلیت په خپله افغانان په غاړه واخلي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس د ځای مسله په برکسل کې د اروپایي هیوادونو په غونډه کې یاده شوه او وړاندیز وشو چې دغه غونډه په کابل کې جوړه شي. د سره صلیب نړیوالې مؤسسې یا ICRC د افغانستان په بګرام زندان کې د بندیانو د دوسیو د منظمې څېړنې په باب د امریکا د دفاع د وزارت د پریکړې هرکلی کړی. په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د پلاوي مرستیال پاتریک هاملټن پرون وویل چې هیله لري ډیر ژر د بګرام زندان ته خپل کسان واستوي. د امریکا د دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې په بګرام کې 600 افغانان بندیان دي او دوی ته به له دې وروسته اجازه ورکړي چې په هرو 6 میاشتو کې د خپل قید د علت پوښتنه وکړي. سره صلیب په تیرو 8 کلونو کې څه نا څه د بګرام زندان څارلی او د دې محبس بندیانو ته یې لاره ورکړي چې له خپلو خپلوانو سره تماس ونیسي. د بګرام بندیانو ته دا حق چې د خپل بند د علت پوښتنه وکړي وروسته له دې ورکول کیږي چې هغوی پرله پسې حسابونه وکړل. د بګرام بندیانو ډیره موده له خپلو خپلوانو سره تماس د اعتراض په دود قطع کړی دی. د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ایساف او افغان ځواکونو عملیات کړي. د کندهار د امنیت قومندانۍ مرستیال محمد شاه فاروقي ویلي چې په دې عملیاتو کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته پیل شول 28 طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا وایي چې په دې جګړه کې یوازې 15 تنه طالبان وژل شوي او نور وژل شوي کسان ملکیان دي. د طالبانو ویان زیاتوي چې دوی په دې جګړه کې 21 بهرني او کورني عسکر وژل دي. په کندهار کې حکومتي چارواکي د طالبانو دا ادعا ردوي. ملګری ملتونه وایي چې اسرائیلو له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه کړې ده او اته میاشتې مخکې چې کله پر غزه برید وکړ بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکي ریچارډ ګولډستن خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې ماموریت دا موندلې ده چې اسرائیلو جنګي جنایتونه ترسره کړي او په ځینو برخو کې ښایي دا جرمونه د اسرائیلو د د ځواکونو لوري د بشر په وړاندې ترسره شوی وي. د ملګرو ملتونو په راپور کې داسې شواهد وړاندې شوي دي چې اسرایلي پوځیانو قصدن پر ملکیانو برید کړی، د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره احتیاط نه دی کړی، او همداراز د جنیو د کنوینسیون پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې. اسرائیلو دا راپور رد کړی او هغه یو اړخیز بللی او ویلی دی چې په دې راپور کې هغو زرګونو توغندیو ته اشاره نه ده شوې چې حماس پر اسرائیلو توغولی دي. د عراق د ټلویزیون هغه خبریال چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د بوټونو گزار کړی و له زندانه خوشې شو، دی وایي چې په بندیخانه کې شکنجه شوی دی. منتظر الزیدی پرون وروسته له نهو میاشتو له زندانه خوشې شو. د په بغداد کې له خوشې کېدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل پر بوش د بوټونو گزار د امریکا د اشغال په وړاندې اعتراض و. منتظر الزیدی چې پخوا ډېرو لږو کسانو پیژنده، اوس په عربي نړۍ کې ګڼو خلکو ته په یوه اتل بدل شوی. په پیل کې منتظر الزیدی په درې کاله بند محکوم شوی و، بیا دا موده یو کال تر ټیټه شوه، او په زندان کې د ده د ښه چلند له امله یو کلنه موده هم په نهو میاشتو بدله شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف وایي دا امکان شته چې بیا هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. میدویدیف په ماسکو کې د روسي متخصصینو یوې ډلې ته وویل یو وخت ما دې ته زړه نه ښه کاوه چې ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړم، خو اوس په دې برخه کې د بیا کاندیدېدو احتمال نه ردوم. د روسیې خبري اژانسونو همداراز د میدویدیف په وینا ویلي دي چې دی پر ایران د دغه هیواد د اټومي لانجې له امله د نورو بندیزونو احتمال نه ردوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي په اروپا کې د امنیتي کړکیچ او د ګډو ګواښونو د کمولو په مقصد له روسیې سره په خلاص فکر او د بېسارو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. اندرس فوک راسموسن د برتانیې له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل دی به له جګپړو چارواکو څخه وغواړي چې ماسکو ته سفرونه وکړي، او په دې اړه د ماسکو نظریات واوري چې ناټو څنګه خپلې اوږدمهالې ستراتیژۍ جوړې کړي. راسموسن زیاته کړه دی چمتو دی په اروپا کې د نویو امنیتي تشکیلاتو په اړه د روسیې پر پلان له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره خبرې وکړي. راسموسن تایید کړه چې د روسیې او ناټو ترمنځ اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. او وروستی خبر، د اروپایي هیوادونو د فوټبال په اتلولیو کې تیره شپه د نړۍ تر ټولو قیمتي لوبغاړي کریستیانو رونالډو د خپل نوي ټیم ریال مادرید لپاره دوه ګولونه ووهل، او په دې ډول هسپانوي ټیم ریال مادرید د سویس ټیم اف سی زوریخ ته 15-2 ماتې ورکړه. د رونالډو پخوانی ټیم مانچستر یونایټد بیا د ترکیې بشکتاس ټیم 1-0 مات کړ. د جرمني اولفسبورګ ټیم د روسیې له سی اس کے اے موسکو ټیم څخه لوبه 3-0 وګټله. چلسی، اے سی میلان او بایرن میونخ هم هغه ټیمونه دي چې تیره شپه یې لوبې وګټلې. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له ازادي راډیو مو واوریدل. د دې خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
د امریکا لوی درستیز افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو پر احتمالاتو خبري کړې دي. پر روانه خبرونه کې به د امیر البحر مایک مولن د څرګندونو ترڅنګ د امریکا د ولسمشر بارک اوباما څرګندونې په دې اړه واوري چې آیا د افغانستان جګړه د ویتنام د جګړې په څیر ده. په یونان کې مو د افغان کډوالو د ستونزې د هواري لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر لژمنو خبرو. د جرمونو نړیواله محکمه غواړي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه معلومات راټول کړي. په دې اړه د افغانستان د حقوقو د څار ټولنې له غړي شکرې بارکزی سره مفصله مرکه خپروو.
جنایت کوم شی دی په سیستماتیک ډول باندې راغلي دي او دا یو د بل سره اړخ لګي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام کې مستاسو پیغامونه راټول کړي دي او تر نو په جوش مې نور مطالب هم خبرو لا ازادي رادیو سره وسه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن وایي چې شایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره پر 18,000 سرتیرو سربیره نورو عسکرو ته هم اړتیا وي. ښاغلی مولن دا څرګندونې پرون د امریکا د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وکړې. افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر احتمالاتو په داسې حال کې خبرې کیږي چې امریکا ژمنه کړې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر د روان عیسوي کال تر پایه پورې 18,000 ته ورسوي. په دې اړه تفصیل د خبري اژانسونو په حواله احمد تکل اوروي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ونه ویل چې د افغانستان لپاره به څومره نور سرتیرو ته اړتیا وي، خو یادونه یې وکړه چې په روانو څو اونیو کې د نورو عسکرو او تجهیزاتو لپاره په افغانستان کې د میشتو نړیوالو قواوو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل غوښتنې ته په تمه دی. مولن وویل دی فکر کوي چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وشي، خو ده د حوصلې غوښتنه وکړه ځکه د امریکا په کانګرس کې په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما د ډیموکرات ګوند په استازو کې په دې برخه کې شک په زیاتېدو دی. ښاغلی مولن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل له وسلوالو طالبانو سره په ښو امکاناتو مبارزه ښایي د اضافي ځواک په معنا وي. د ډاډ ورکړ چې که داسې وشي نو په افغانستان کې د امریکا پوځ ته سپارل شوی ماموریت به په بری ترسره شي. مایک مولن وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د بری لپاره نورو امکاناتو، ملکی کارپوهانو او د امریکا د خلکو پرله پسې ملاتړ ته اړتیا شته. له بلې خوا په پام کې ده چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل د افغانستان د جګړې په باب د خپلې څېړنې په اړه نن د امریکا د کانګرس ځینو غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د کانګرس سرچینې وایي چې مکریستل به د امریکا د خلکو د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې د اساسي ټکو په اړه خبرې وکړي. د کانګرس یو غړي چې د خپل نوم له اخیستو یې ډاډه کړې ویلي دي چې د امریکا له پوځي چارواکو سره په خبرو کې به د افغانستان په جګړه کې د پرمختګ د معیارونو پر ټاکلو هم خبرې وشي. تمه ده چې د امریکا په کانګرس کې نننۍ غونډه افغانستان ته د نورو سرتیرو په استولو کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په برخه کې یو مخ پر وړاندې ګام وي.
د امریکا لوی درسیز ادمیرال مایک مولن په واشنگتن کې وویل د افغانستان جګړه پیچلې کېږي او د دشمن مهارت زیاتېږي، نو شایي نورو عسکرو ته هم اړتیا پیدا شي. هاخوا د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې له نیویارک ټایمز او سی این بی سي تلویزیون سره په مرکه کې د افغانستان او ویتنام د جګړو پرتله کول رد کړل او ویل افغانستان ته د نورو عسکرو د لېږلو لپاره د جنرال سټینلی مکریستل پر سپارښتنې پوره غور کوي. د ښاغلي اوباما د څرګندونو جزئیات عصمت څاروان په راپور کې راخیستي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې او د ویتنام د لانجې ترمنځ پرتله رد کړه، خو په دغه هیواد کې لویو هدفونو ته په رسیدو کې په پاتې راتلو اندېښنه څرګنده کړه او ژمنې وکړه چې د ستراتیژۍ په اړه تر بلې پریکړې مخکې به پوره بحث وکړي. داسې ښکاري چې له نیویارک ټایمز او سی این بی سي سره په سپینه ماڼۍ کې د اوباما د څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د ښکېلېدو په باب په کانګرس کې د اوباما په خپل ګوند کې زیاتېدونکې بې باورۍ ته ځواب وي. اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د ویتنام د جګړې د وخت د ولسمشر لندن بی جانسن په برخلیک خو نه اخته کېږي چې د ویتنام د کړکیچ له کبله په 1988 کې بیا ولسمشر غوره نه شو، ښاغلی اوباما وویل باید له تاریخ زده کړه وکړو. له بلې خوا د تاریخ هره شیبه له بلې سره توپیر لري. څوک څاته دوه وارې نه لویشي، نو افغانستان ویتنام نه دی. خو هغه دا هم وویل د لویو هدفونو د ټاکلو د څرګندو هدفونو نه لرل او د امریکا د خلکو د کلک ملاتړ نه درلودل هغه مسئلې دي چې موږ پرې تل فکر کوو. اوباما وعده وکړه چې په افغانستان کې به د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټانلی مکریستل پر سپارښتنو غور وکړي چې آیا امریکا افغانستان ته د نورو سرتیرو د لېږلو ژمنه وکړي او کنه. اوباما په عین حال کې له دې ادعا سره مخالفت وکړ چې د تروریزم د ځپلو لپاره د عسکرو په ځای متبادل لار بی پیلوټي الوتکې او نورې وسیلې دي. هغه زیاته کړه زه تاسو ته ډاډ درکوم که خبره داسې وای بیا به مو په افغانستان کې 18,000 امریکایي سرتیري نه ولیدلی.
www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تازه مطالب لوستلی شي. نړیوال ورسپانو د افغانستان انتخابات په کله اداو سره سم درغلي او د جرمني پر انتخاباتو چې دوی اونۍ ورته پاتې دي د افغانستان د وضعیت اخیست ته اشاره کړې ده. دغه ورسپانو ته جان خالق وزای کتنه کوي.
شروع سلام پوسټ ورسپانو په ورسته غنه کې په افغانستان کې ناکامي انتخاب نه ده تر سلیک لاندې مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې راغلي. د افغانستان په دې وروستیو انتخاباتو کې د درغلۍ او په کندوز کې د جرمني ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د راپورونو په خپرېدو سره په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ ګواښونه رښتیا ته نږدې کېږي. د همدې ستونزو په جریان کې د امریکا د دفاعي چارواکو ترمنځ د افغانستان د جګړې په سر مخالفتونه او شخړې هم راپورته شوې دي. ورسپانه لیکي د امریکا د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر امیر البحر مایکل میولن خبری رسنیو ته د دفاع وزارت په اړه ټکان ورکون کې پیغامونه ورکړل. دوی ویل د امریکا پالیسی ځکه په افغانستان کې ناکامه کیږي چې متحده ایالات خلکو ته خپل پیغام نشي رسولی او اعتبار هم کم شوی دی. د ورځپاڼې په باور د میولن دا څرګندونې د امریکا په پوځ باندې د بم یو گزار و. جیروسلم پوسټ لیکي امیر البحر میولن په دې خبرې ټینګار وکړ چې د عراق د ابو غریب پیښې د امریکا د ملي کرکټر په لمن داغ کېښود او دا داغ لا هم د دوی په اعمالو کې باقی پاتې دی. له همدې امله ده چې یو شمېر ځوانان د امریکا په ضد جګړې ته هڅول شوي دي. خو ورځپاڼه لیکي د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې مشر لکه د نورو کسانو په څېر له یاده ایستلی چې اسلام پالی او القاعده د عراق د جګړې له وجې د امریکا په ضد نه دي هڅول شوي او د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې د عراق له حملې څخه مخکې شوي. د القاعده او بنسټپالو موجودیت او فعالیت یوازې د امریکا په اعمالو پورې اړوند نه دی. د ابو غریب پیښه د امریکا په ضد د ځوانو اسلام پالو د جګړې لپاره د نورو عواملو یوه برخه ده. جیروسلم پوسټ لیکي امیر البحر مایکل میولن دا خبره ومنله چې د معلوماتو او اطلاعاتو د رسولو په کار کې ستره ستونزه لري او دا ځکه چې دښمن د حقایقو زغم نه لري. ورځپاڼه لیکي میولن په افغانستان کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو نه ورکولو ستونزې ته په اشاره وویل. کله چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي موږ یې باید سمدستي تایید کړو او خلکو ته یې حقایق روښانه کړو. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د لږ فعالیت او د طالبانو په ضد جګړو او سختو ځایونو کې د نه ګډون ستونزې ته اشاره کړې او د مقالې په یوه برخه کې لیکي په جرمني کې انتخاباتو ته یوازې دوې اونۍ پاتې دي او د افغانستان مسله د جرمنانو په ذهن کې بیا را تازه شوې ده. تر دې تیرې اونۍ پورې له جرمنانو سره دا مسله مطرح وه چې عسکر به څومره ژر له افغانستان څخه بیرته وطن ته راستنیږي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي په قندوز کې د تیلو په دوو ټانکرونو باندې د جرمني ځواکونو د هوایي حملې وروسته په سیمه کې د جرمني ځواکونو قومندان وایي چې عسکر یې له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي هوایي برید له مناسب صلاحیت پرته ترسره شوی او حتی د جرمني خبري رسنیو هم ویلي چې د هوایي برید په ځای باید چې جرمني عسکر د پیښې ځای ته استول شوي وای. انټرنیشنل هرالد ټریبیون لیکي دا بیخي څرګنده ده چې جرمني پوځیانو د سادګۍ او ناپوهۍ له وجې دا کار نه دی کړی بلکې په جګړې کې د نه ګډون او ونډې کمولو په مقصد سیاسي هدایت په نظر کې نیولی او د هوایي ځواک غوښتنه کړې وه. ورځپاڼه د جرمني ژبې فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ته په اشارې سره لیکي جرمني ځواکونه د افغانستان د ملي پولیسو د روزنې په چارو کې هم نه دي بریالي شوي. دوی په دې پلمه چې د افغانستان پولیس روزي له طالبانو سره د جګړې ډګر ته نه و داخل شوي خو د تیرو اتو کلونو په مودې کې جرمني د جنایت تر سطحې غفلت کړی دی.
د افغانستان دولت وایي چې دوی هڅه کوي څو په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې هوارې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سېشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په یونان کې به د افغان مهاجرو ستونزو ته په بروکسل کې د افغانستان د نمایندګۍ له لارې رسیدګي وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په ایټالیا کې یو افغان محصل یونان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره مرکه وکړه او په یونان کې د افغان مهاجرو وضع خورا خوشینونکې وبلله. له کابل په دې ارتباط رپورټ لرو.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین دادفرسپنتا د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په یونان کې د افغانستان سفارت نشته خو د هڅه روانه ده ترڅو په بروکسل کې د افغانستان د سفارت له لارې په یونان کې د افغان مهاجرو شته ستونزې حل شي. ډاکټر سپنتا څرګنده کړه چې تر اوسه یې دوه قونسلي پلاوي یونان ته استولي ترڅو په نوموړي هیواد کې د افغان مهاجرو موضوع ارزیابي او ستونزو ته د حل لاره پیدا شي.
ما تا جایی که ممکن است به امر توجه میکنیم. ما شخصا با وزیر خارجه
تر کومه حد چې امکان لري مونږ به د مسلې ته پاملرنه وکړو. ما په خپل په ایتالیا کې د یو کانفرنس په چنډ کې د یونان له بهرنیو چارو وزیر سره په دې اړه خبرې وکړې چې افغان مهاجرو ته یو لړ سہولتونه په یونان کې برابر کړي. دوستون یشته یو دا چې دوی غیر قانوني مهاجر دي او بل دا چې په یونان کې مونږ قونسلګری نه لرو او امکانات مو کم دي، خو بیا هم په دې برخه کې هلې ځلې کوو.
که څه هم په یونان کې د غیر قانوني افغان مهاجرو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو ځینې راپورونه وایي چې ښایي په نوموړي هیواد کې څه باندې 2000 غیر قانوني مهاجر موجود وي. په ایتالیا کې یو افغان محصل بصیر آهنگ چې دروان میلادي کال په لومړیو کې یونان ته تللی و او هلته د افغان مهاجرو ستونزې له نږدې لیدلې، ازادۍ راډیو ته وویل چې په یونان کې هر ورځ افغانان په یو ډول قرباني کیږي. د ښاغلي آهنګ د معلوماتو لمخې یوازې د یونان د پایتخت آتن په زندان کې نږدې 200 افغانان بندیان دي چې 13 تنه ښځې او 23 تنه ماشومان هم پکې شامل دي. د په یونان کې د غیر قانوني افغان مهاجرو ستونزې داسې بیان کړي:
متاسفانه وضعیت مهاجرین در یونان بسیار خراب و دردناک است. مهاجرین
لبد مرغ په یونان کې د افغان مهاجر وضع ډیره خراب ده او دردون کې ده. په یونان کې افغان مهاجر به سرنوشت دي، په سړکونو او پارکونو کې ویری کیږي، دوی په خپل هم زوريږي او دغه راز هلته هم له افغانستان څخه خلکو ته بد انځور وړاندې کوي.
افغان مهاجر یوازې په یونان کې لګڼو ستونزو سره مخامخ نه دي، بلکې راپورونه وایي چې په نورو هیوادونو کې هم له هر پلوه د دوی په وړاندې کوړه ستونزې پرتې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر رنګین دات فرس پنتا وایي په یونان کې به د افغان کډوالو ستونزې حل کړو. شغل سپنتا پرون همدارس د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د یو شمېر چاپ شویو کتابونو په مخکتنه کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به نور کتابونه هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له لوري چاپ او خپاره شي. د مخکتنه په دې غونډه کې حسیب شهید برخه اخیستې رپورټ را لېږلې.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دات فرس پنتا چې د سې شمې په ورځ یې په کابل کې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له لوري د 500 خپرو شویو کتابونو د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل د دغه وزارت د مسؤل په توګه یې په تیرو دریو کلونو کې هڅه کړې چې د علمي او کلتوري غونډو په جوړولو او کتابونو په خپرولو سره په هیواد کې د علم زده کړې ته وده ورکړي.
هغه څه چې موږ د خپلو کارونو د لومړیتوبونو په حق لکړي په دغه وزارت کې د فرهنګي کارونو چاپ او خبرو اترو د سانتیاو برابرول دي. که څه هم دا دغه وزارت کار نه لري، خو د خپلو امکاناتو سره سم دغه برخه ته ځانګړې شوې بودیجه په دغه برخه ولاګوله او دې ټکی ته مو پام واړو.
د امیر حبیب الله خان له سلطنت څخه د سردار محمد هاشم خان تر صدارت پورې په افغانستان کې د مدرنې ډیپلوماسۍ تاسیس، په افغانستان کې د بشر حقوق، په افغانستان کې دیموکراسي او سوله په اسلامي تفکر کې دا 5 کتابونه د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د کلتوري غونډو څخه جوړ او خپاره شوي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز چارواکو ویل په پلان کې ده چې په نوي کال کې د دې وزارت له لوري د نورو کلتوري غونډو او د هیواد د شخصیتونو په اړه د علمي غونډو د جوړولو په نتیجه کې 15 نور کتابونه هم خپاره کړي او د دغو کلتوري هڅو په لړ کې به په کندهار کې د وسلوالو طالبانو له لوري د ښځو د چارو د وژل شوي رئیس ارواخ صفیه اماجان په نوم یو کتابتون هم جوړ شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د اقلیم د بدلون اونۍ د اقلیم له بدلون سره د مبارزې تر عنوان لاندې د سیشن به پورس په کابل کې ون مانسل شو. د دې ادارې رئیس وویل نن سبا د هیواد اقلیم له وی ورځې بلې ته کړي شي او د ډول ډول ناروغیو د خپرېدو سبب شوی دی. د دولت له مربوطو ادارو غوښتل چې د چاپیریال د ساتنې لپاره دي خپل پراختیايي پروګرامونه د دې ادارې له پلانونو سره هم آهنګ کړي. خلک هم وایي که چیرې چاپیریال ساتنې ته جدي تدابیر ونه نیول شي، خلک به له خطرناکو ناروغیو سره مخامخ شي. په دې ارتباط له کابله د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د اقلیم له بدلون سره د مبارزې د ونۍ د نمانځلو پر مهال د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس مصطفی ظاهر وویل د هیواد چاپیریال نن سبا یو خطرناک حالت ته رسیدلی او که مخنیوي ته تدابیر ونه نیول شي، خلک به ترې په ډول ډول ناروغیو اخته شي. د دولت له ټولو ارګانونو څخه وغوښتل چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره دي خپل پراختیايي پروګرامونه د دې ادارې له ستراتیژیکو پلانونو سره هماهنګ کړي. د وویل
تغییر اقلیم شروع شده و زیادتر شده میرن. ما امیدوار هستم پروگرامایی که اداره ملی حفاظت محیط زیست
د اقلیم بدلون پایل او مخ په زیاتیدو ده. زه هیله مند یم هغه پروګرامونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو مرستندویو ټولنو په همکارۍ جوړ کړي هغه پلی شي. چاپیریال بدلون مومي، موږ هم بدلون مومو. باید په خپلو فعالیتونو کې احتیاط وکړو او داسې کار ونه کړو چې له خپل لاسه چاپیریال ککړ او خطرناک کړو.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس وویل اوس مهال په هیواد کې کابو 80% ځنګلې له منځه تللي، ککړ او بې کیفیته تیل د لرګو او داسې نورو موادو په سوځولو کې بې احتیاطي، د کانالیزاسیون نشتوالی او پر زراعتي ځمکو د ښارګوټو جوړول دا ټول هغه عوامل دي چې د چاپیریال اوبه، خواړه او هوا یې ککړه کړې او روغتیا یې له خطر سره مخامخ کړې ده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډه کې د روغتیا وزیر وویل په هیواد کې د اکثرو خطرناکو ناروغیو لامل همدغه ککړ چاپیریال دی. د وویل د روانو هڅو تر څنګ دا هم لازمه ده چې د ناروغیو د خپرېدو د مخه دولت او مرستندوی ټولنې زیات پروګرامونه پلي کړي. د هیواد خلک هم د چاپیریال له ککړتیا شکایت کوي او له خطر څخه یې اندېښمن دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی ذبیح الله ظاهر د آزادې راډیو ته وویل
په کابل ښار کې د ژوند کولو چاپیریال زما په نظر په سلو کې 80% ککړ دی. دولت داسې یو شی نه دی لګولی چې دا خلک منع کړي. موټر دی غټ موټر باید ښار کې رانه شي. فابریکې دی نه منع کېږي چې څنګه مواد استعمالوي. د ټول د ژوندانه چاپیریال باندې یو ناوړه اغیزه کوي. زما پیشنهاد ټول افغانستان وګړو ته ملته خصوصا هغه چارواکي چې دا مسولیت لري هغه ته زما پیشنهاد دا دی چې خپل پاملرنه په محیط باندې وکړي او خپل چاپیریال پاک وساتي.
په دې غونډه کې پر دې هم اندېښنه وښودل شوه چې د قانونو غیر وصولي کیندل په عملیاتو کې د وسلو کارول د لارو سړکونو د جوړولو او پخولو ټکنی پرمختګونه او په وړو ښارونو کې د ډیرو خلکو ځای پر ځای کیدل هم همدا عوامل دي چې چاپیریال ککړ او خطرناک کړی دی. په غونډه کې تاکید وشو چې د چاپیریال ساتنې روانې هڅې باید له دې هم جدي او ګړندۍ شي.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې خپلو لسکونو کارکونکو ته په کابل کې درې ورځنی سیمینار پیل کړی څو د دغې ادارې په پخوانیو نیمګړتیاو او ستونزو خبرې وکړي. د دغې ادارې رئیس تر راتلونکي ژمي ستونزو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. په دې اړه له کابل راپورټ لرو.
د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې خپلو کارکونکو ته دا سیمینار په داسې حال کې جوړ کړی چې ژمي ته یوازې څو میاشتې پاتې دي او په دغه موسم کې د بیلابیلو طبیعي پیښو د رامنځته کېدو ویره موجوده ده. په ژمي کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک له ډېر اورښت، برف کوچونو، سیلابونو، د ځمکې ښویدنې او نورو طبیعي پیښو سره مخ کېدای شي. له پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې رئیس عبدالمتین ادراک ازادي راډیو ته وویل په دې درې ورځني سیمینار کې به په تیرو ستونزو او نیمګړتیاو خبرې وشي.
په دغه ورکشاپ کې له پیښو سره د مبارزې د ادارې تقریبا ټول کارکوونکي برخه لري. دا ټول روزونکي دي. اوس په ځینې ولایتونو کې زموږ کارونه پیلېږي، نو ځکه مو دغه سیمینار د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مرسته جوړ کړی دی. زموږ هدف دا دی چې د ارزیابۍ، هماهنګۍ، پلان جوړولو، د مرستو د ویشلو او له دولت او موسساتو سره د هماهنګۍ او په نورو برخو کې خپلې نیمګړتیاوې وڅېړو. موږ به پر دې خبرې وکړو چې زموږ په کار کې چیرته خلاوې وي او وروسته له هغې به خپل وروستي کارونه وکړو.
هغه ادعا وکړه چې له پیښو سره د مبارزې ادارې تر اوسه پورې سکال پیښو ته مناسب او پر وخت ځواب ویلی او له کومې ستونزې سره نه ده مخ شوې. ادراک وویل سکال د خوراکي موادو او غنمو له پلوه ښایي ډېره ستونزه نه وي ځکه چې کرنیز حاصلات ډېر شوي دي. خو ادراک وویل لویه ستونزه په ژمي کې وي چې واورې لارې بندوي.
موږ چې په ژمي کې ستونزې لرو دلیل یې دا دی چې پیچلې لارې لرو، هوا ښه نه وي، همداراز امنیتي ستونزې وي. دغه علت دی چې په ژمي کې د تګ راتګ لارې بندیږي او موږ سیمو ته رسېدای نسو، خو په اوړي او پسرلي کې لارې خلاصې وي. کنه نو د سړکونو د پاکولو، د ګبینونو د ایښودلو او د خوراکي موادو د ویشلو لپاره موږ هماغه یو پلان لرو.
ښاغلی ادراک وویل چې اداره تر اوسه پورې د راتلونکي ژمي په اړه وړاندوینه نشي کولی او په دې برخه کې د روسیې له پیښو سره د مبارزې د ادارې راپور ته سترګې په لاره ده. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په دغه هیواد کې بیلابیلو طبیعي پیښو د روان لمریز کال له پیل راهیسې شاوخوا 900 کسان مړه کړي دي. راپورونه وایي چې پروسه کال په طبیعي پیښو کې ټول زر کسان وژل شوي دي. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې ډېرې طبیعي پیښې کیږي او خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړوي، خو بیا هم پوره بودیجه او وسایل نه لري.
له بیړنیو پیښو سره د مبارزې درې ورځنی سیمینار پرون پیل شو او سبا ته به هم دوام وکړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ساتي رادیو روان خبرونه تر نه په جو دوام کوي. تر هغه دمه په واوري چې په ننګرهار کې د ځوانانو د اړیکو او عامه پوهاوي مرکز پرانستل شوی دی او په سلګونو کسان دې مرکز ته د روزنې لپاره جذب شوي دي. همدارس د افغانستان د ولسی جرګې لغړی او د بشر د حقونو د وی ټولنې لغړی شکرې بارکزی سره مرکه لرو. د مرکه په دې ارتباط چې د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه معلومات راټول کړي. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د څار ډلې د دې اقدام هرکلی کړی او په ټول دولتي او غیر دولتي ادارو یې شخ کړی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په روانه خبرونه کې وروسته همداراس ازادي و اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو پیغامونه موږ راټول کړي دي. کولای شئ چې تاسو په د ازادي رادیو د ټلیفون لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ او په مشخصو مواردو کې خپل پیغامونه له ازادي رادیو سره ثبت کړئ څو د ازادي و اوریدونکو پروګرام د پروګرام لارې دا پیغامونه تاسو ته خبر کړو. 8:10 شوې د دې ساده خبرونو لنډیز احمد تکل اوروي.
ستیز وایي چې ښایي افغانستان ته پر 8500 سربیره د نورو سرتیرو استولو ته هم اړتیا پیدا شي. ټاکل شوې ده چې نن د کاناډا صدراعظم د امریکا له ولسمشر سره په افغانستان کې د کاناډا د پوځي ماموریت په اړه خبرې وکړي. سویډن وایي اروپایي ټولنه هیله لري چې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شي. د ستره صلیب نړیوالې کمیټې په بګرام زندان کې د بندیانو د دوسیې د منظمې څېړنې په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پریکړې هرکلی کړی. د کندهار په ژیړی ولسوالۍ کې ایساف او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د امنیتي چارواکو په وینا 28 طالبان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکل شوي هیئت نتایج ښیي چې اسرائیلو پر غزې د برید پر مهال له بشري حقونو سرغړونه کړې ده. عراق د ټلویزیون هغه خبریال چې د امریکا پر پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د بوټونو گزار کړی و له زندانه خوشې شو. د ناتو عمومي منشي په اروپا کې د امنیتي ګواښونو د کمولو په مقصد له روسیې سره د بېساري ډیالوګ غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف وایي دا امکان شته چې بیا هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او د اروپایي هیوادونو د فوټبال په اتلولیو کې تیره شپه ریال مادرید د سویس اف سی زوریخ ته د 15-2 ماتې ورکړه.
په ننګرهار کې د ځوانانو د اړیکو او عامه پوهاوي مرکز پرانستل شو. د زده کړې په دغه مرکز کې د روزنې لپاره 480 تنو نمونه ثبت کړي دي چې یو نیم سل یې ښځینه دي. له جلال آباد رپورټ لرو.
ننګرهار د ځوانانو چارو امیر نوراغا ځواک د ځوانانو د زده کړې د مرکز د پرانستو په وخت ویل دا پروژه به یو کال دوام وکړي. د ویل
دغه سنټر چې د ځوانانو چارو امیریت ته لوري نه د یونیپی ادارې په مالی لګښت باندې د یو کال لپاره د ځوانانو چارو مینیت د خوانور سره قرارداد شوی دی چې 480 جونی والکان د کمپیوټر انګلیسي ژبې او د صحت په برخه کې شاګردان لرو چې په یو کال کې به دا روزل کیږي. دلته یو کال بعد به دوی ته د ځوانانو چارو مینیت د خوانه یو تصدیق ورکول کیږي چې د امتیازات څخه برخمن شي. البته او په دغه یو کال کې د یونیپی د خوانه $8000 په دغه سنټر باندې لګښت راځي چې د ځوانانو چارو امیریت د خوانه دغه لګښت په مصرف رسیږي.
هغه سلګونه تنه ځوانان او ځوانانې چې په دغه تربیوي مرکز کې زده کړې ته راټول شوي خوشاله معلومېدل. سوتنه وویل
زما نوم نظیفه عمرزی د ځوانانو د فدراسیون یو تنه غړی او دا سنټر د یونیفی دفتر چوکنده چې افتتاح شو. د ډېرې ګټې د دې څخه موږ لیدلې دي والې چې دلته کورسونه دي، د انګلیسي کورسونه دي، کمپیوټر کورسونه دي، د صحت په باره کې د کورس شته دی چې هغې څخه موږ ډېرې زیاتې فائدې اخیستې دي. او د ایچ آی وی په مرض په هکله موږ پوه شولو. په دې د صحت په برخه کې په انګلیسي کې به هم داسې زیات دومره نه پوهېدلو. کورسونه هم دلته تعقیب کړي دي سو اوس پوهېږي.
زمانه مده بسمینه شیرزاد او فینن د جیب د شورا رئیس په هسبند کار کوم او دغه پروګرامونه زمونږ د پاره ډیر ښه تطبیقیږي او ډیر ښه جوړیږي او موږ د پاره ډیره پیدا رسیږي. بلکې موږ نه او ماشومانو داسې ښځو او نورو زده کوونکو ښوونکو او هغه د نورو محترمانو ته ډیرې ګټې او فایدې لري ځکه چې موږ داسې اوله وو لکه یو پټ سترګې و نه فویدلو، مګر همدغه پروګرامونو ته چې موږ راځو موږ ته واضح شوه د پوهې د علم په دې په هکله باندې هم موږ پوه شو، د کمپیوټر د ساینس په هکله، د انګلیسي د ژبې په هکله څومره موږ ته اهمیت لري، څومره موږ ته ګټې لري.
د ځوانانو لپاره پکار ده چې د ټولنې د پرمختیا لپاره، د یو صنعتي پروژې د پرمختیا لپاره دغه زده کړې ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې کورس په ټولنه کې ډېر رول لري.
ځوانانو دغه پروژې چارواکو ویل تر دې وروسته ځوانان کولای شي له انټرنیټ نه په استفاده د افغانستان د نورو ولایتونو له ځوانانو سره اړیکې ونیسي او د یو بل له تجربو نه ګټه واخلي.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه معلومات راټول کړي. په افغانستان کې د بشر د حقوقو د څار ډلې د دې اقدام هرکلی کړی او په ټول دولتي او غیر دولتي ادارو یې ژغ کړی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې زموږ همکار حمید محمد د بشر د حقوقو د څار د دې ډلې لغړې شکرې بارکزی سره مرکه کړې ده. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د جرایمو نړیوالې محکمې اعلان کړی دی چې غواړي په افغانستان کې د جنگي جنایاتو په اړه معلومات راغونډ کړي. البته د افغانستان د حقوقو د سر ډلې چې تاسو هم د هغې یو غړی یاست دغه اقدام هرکلی کړی دی. ستاسو سازمان په دې برخه کې د جرایمو د نړیوالې محکمې سره څه ډول همکاري کولی شي د حقایقو په راټولولو کې؟
که څه هم د هغې تاریخ نه چې دوی باید خپل کار پیل کړی وای چې هغه د افغانستان الحاق دی، هغې محکمې سره شپږ کاله دغه تاریخ نه تیریږي،
تقریبا په 2003 میلادي کال
لسم باندې. مگر مونږ وینو چې په تیر شپږ کلونو کې چې هغه وخت نه څه، یعنی اصلا د افغانستان غمیزه خو درې لسیز نه اضافه
کیږي،
مگر حداقل هغه نه څه د افغانستان دولت دغه محکمه ته هم یو حقوقي صلاحیت ورکړ چې راشي خپل فعالیت وکړي او هغه کنوانسیون یې ومنله. د هغې نه نیولې تر اوسه پورې مونږ هیڅ ډول مثبت سالم حرکت د دغې محکمې نه ونه لیدله.
ستاسو په نظر باندې دا اقدام ډېر ناوخته شوی دی؟ باید ډېر مخکې دا کار شوی.
ډیر نا وخت دی، مګر بیا هم مونږ هر کله ورته وایو اوبه څه خبره ده، وای ډیر آیت درسته هت از مونږه هیله او تمه او توقع دغه دت نه تنها یوازې از مونږه مؤسسه بلکې نور د افغانستان حکومت، ځکه چې د افغانستان دولت لخوا نه دی اګریمنت دی ساين شوی، امضا شوی دی. افغانستان دولت هم ځان په دې باندې پاړو غني چې زمينه ورته د کار او فعالیت او سربیره پر دې هغه کوم شی چې حقوق بسار شته دی، شورا کیشته او نور د بشری منابع کشته د عقیده لپاره باید کار وشي، ځکه چې په تیر شپږ کلونو کې موږ وینو چې دا نه تنها یوازې د افغانستان دولت دی، دا نه یوازې د افغانستان مخالفین دي، بلکې نړیوال ځواکونه هم د بشر د حقوقو سرغړاوی کړی.
بلې، که تاسو د ټیکې ته اشاره وکړئ چې آیا د جرایمو نړیوالې محکمې دا اقدام په خپل سر کړی کنه؟ دلته په افغانستان کې دنه د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه چې دي، که د هغوی له خوا فشار وارد شوی او هغه اړستلې دي چې باید داسې اقدام وکړي؟
فشارونه او خو مګر دا فشارونه یو کلک فشار نه و چې دوی ځان په دې باندې اړ کړي راشي، ځکه تاسو ته به تر مالو نه چې په افغانستان کې کوم مؤسسات چې دولتي دي چې غیر دولتي چې خپلواک ادارې چې کوم دي، په غوي کې زخت ډېری کمزورتیا وشته ده.
مننه. رب شو بل موضوع ده، البته ما په اوله پوښتنه کې هم دا مطرح کړ، په افغانستان کې دنه د بشر د حقوقو ځنې خپلواک سازمانونه دي او دولتي اداره هم البته کمیشن په دې برخه کې موجود ده، تاسو په نظر باندې دغه ادارو ته په دغه پړاو کې څه کول پکار دي سو د جرایمو نړیواله محکمه وکړي شي دښتنی حقایق موجوده حقایق ته لاسرسي عمومي او وکول شي جنگي مجرمين محاکمه ته راکاږي؟
دغه نه هادونه دوی کوغوري کونه غوري ملزم دي، ملزم په دوه معنی باندې. هغه نه هادونه چې خپل واک دي د افغانستان دولت ته خواڅخه تمویل کیږي، انور بین المللي ادارو ته خوانه د زکات افغانستان په دروځ دریم کال کې په حقوقي لحاظ باندې غوي ته اجازه ورکړي چې تاسو راشي او دغه تحقیقات وکړي، او دغه یعنی او غواړو نه غواړو د غوی سره همکاري د هر هغه مؤسسې د افغانستان د حقوق بشر په نامه باندې کار کوي یا د خلکو د حقوق په نامه باندې کار کوي، غوی د پاره اړینه خبر دی، ملزم دي چې باید مرسته ورسره وشي. مګر دغه مرسته زما بیرته زمونږ اندېښنه هم دغه ده چې ځینې ساحو زموږ سره کې دوی نشي تلای، الته بترقم دا
چیرنی
د امنیتی ستونزو لکبل الته بترقم دا چیرنی کی ځینی خلک دي چې ډیر لوړ مقام کې دي چې څنګه وایي چې په سیستماتیک ډول باندې سربیره پر دې چې څارنه نه ده شوی سربیره پر دې چې راپور ور نه جوړ شوی نه ده سربیره پر دې چې هغه دغه بین المللي درام اوګه خلک له مسولیت نه په سیستماتیک ډول باندې مونږ وینو تر ټولو نه چې خبره زړه خون کې او بده خبره دغه ده چې هغه خلک چې باید د عدلی پښتنې لاندې نیول شي وای وغه بهته د حمایت لاندې ونیول شي
کدا خصوص یې وي خواته پریدو اساس په نظر باندې په افغانستان کې د بشر د حقوق کوم ادارې چې فعالیت کوي د سره بد د سمره موارد موجود وي چې وکړي شي د جرایم د نړیوال محکمه سره د حقایق پټولول کې مرسته وکړي
زه باور په دې باندې لرم چې د دې دفتر نه څه کوم په ولایت کې دی او د نه په مرکز کې دی کچیرته دی وګوري د تلیواله اوسې دی کولای شي چې سالم او منظم مرسته وکړي خو سربیره پر دې بیرته هغه خبر پاتې کیږي هغه خلک چې نس کولای غږ د بشر حقوق ته رسیدګي نه مطبوعاتو ته رسیدګي دلته مطبوعاتو باید خپل رسالت له سترګونه و نه غورځي دویم کولای شي خبرونه هیڅ کوم جوړ کړي کلیپونه هیڅ کوم شته هغه باید خپور کی مګر تشویش مغه دی خلک چې غږ مونته ناراضي یا تر بمبار لاندې ځان له لاسور کړي یا ساره پرې شوی د چا په حکم باندې هغه ته به مونږ څنګه رسیدګي
دلته یو نیمګړتیا البته زما په نظر ته سلی دلې کېږي چې ویل شوی دی چې په افغانستان په 2000 درهم میلادي کال کې د جرایم د نړیوال محکمه کنوانسن لاسلیک کړ او البته د مورت اشاره شوی دی چې د هغې نه مخکې کوم جرایم په افغانستان کې شوی دی بشری ضد جرایم دا محکمه حق نه لري چې هغه وپلټي او د هغه په اړه باندې معلومات راټول کړي ستاسو په نظر باندې د هغه په ارتباط باندې څه ډول دریز غوره کول پکار دی
اول خو دلته د حقوق خبره راځي چې وخت تاسو یو اورګان په رسمي ډول باندې پیژني بیا هغه ته د کار ورکولو اده خبره زمينه برابر یا ځان ته په دې باندې لیواله کړي ځکه چې افغانستان ملحق شوی په مغه تاریخ باندې دی چې 2003 میلادي کال دی هغه مخ کې چې ما مخ کې اشاره ورته کړل درې لسیزونه اضافه افغانستان کې د ټولو نه خونیزه او بدو پیخونه ډکه کالونه دا په دې معنی باندې نه د هغه جرایم تر رسیدګي نه کیږي
د اساسو د سازمان یا د سار ډله چې د لخوا په خبره شوی اعلان کې البته د ټکی ته اشاره شوی دی چې مثلا کوم جرایم چې د هغه مخ کې د اول د جولای 2002 کال مخ کې شوی دی هغه ته به د رسیدګي نه کیږي
د بین المللي جنایاتو نظارت ډله دوی د افغانستان دولت دوی سره په 2003 کال کې الحاق وکړ په حقوقي لحاظ باندې دوی دغه نشي کولای چې هغه نه تیر څکم شي دي ځکه چې تاسو معلومه ده چې قانون اما قبل تنزي مګر زمونږ په باور باندې ځکه چې دغه جنایت څکم شي دي په سیستماتیک ډول باندې راغلي دي او دا یو د بل سره اړخ لګي که یو چیرته یو کس پرون مجرمو هغه نن په جرایم کې لاس لري دا زه په اطمینان تاسو ته کولای شم وایم چې دا په دې معنی باندې نه ده چې موږ تیر تنزونه تیر ته به ضرور زو او دا خپل د افغانستان خلک خپل سره وګوري چې خپل سر ګوري چې یو ورځ په دې ملک یادار
تاسو د افغانستان د دولت لخوا د انتقالي عدالت پروسه ته اشاره وکړه اساس په نظر باندې دغه پروسه تر دې د مپسه ډول روانه ده آیا
متاسفانه د افغانستان دولت نغواړي او ترکمه چې موږ وینو نړیوال ټولنم دې تډیر لیواله نه ده چې دغه دوسیه را خلاص کی او وېسپړي ځکه چې دوی د لپاره سیاسي مصلحتونه او متاسفانه په افغانستان کې جاری امنیتي وازه دوی دې ته اړ باسي چې سترګې د هغه ارزښت نه پټ کی چې دوی په مغه نامه باندې په افغانستان راغلي او په مغه نامه باندې نور افغانان دي
د نساسو په نظر د جرایم نړیواله محکمه بوکول شي چې دا خلا ډکه
کړ حتمان حتمان دا یو پایل دی
د افغانستان د بشر د حقوقو د څار ډلې پاسته چې توپ شکرې بارکزی وویل د جرمونو له نړیواله محکمه سره باید مرسته وشي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه معلومات راغونډ کړي اوسم ازادي ووریدونکو پروګرام اجمل اندې وړاندې کوي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو اجملند هرکلی کوم هر چیرې چې خوخ او سوکاله وسی داونه هم موږ ته ګڼ شمیر اوریدونکو پیغامونه ثبت کړي په کندوز او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې ملکی تلفات د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو له انتخاباتو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو پر سر راپورته شوی ناندري او ځینې نور مسایل زموږ اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې له موږ سره شریک کړي دي د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه اورو
السلام علیکم کوم پیغام چې فورم پټان کړو چې موږ غندنه کوو ټول ملکي خلک یو مزله پاکستان پنجاب نه خبر کوم. سلام
د قندهار مسلمان ولستا د سورز مخ کې د انفجار تسلیت وایم. خدای پاک دې وکړي چې د دوی هغه کسان چې په دغه عمل کې له مابینه تللي دي د دوی کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي. او د افغان ولس نه غواړم چې نور د داسې کارو ته چوپه خوله پاتې نه شي او راپورته شي په ضد دې داسې خلکو اقدام وکړي. دا کار طالبانو کړی دی. دروغ وایي طالبان دروغ وایي بل چا دا کار نه ده کړی. په لغمان کې هغسې چاودنه وکړله، په هرات کې بېګنا مسلمانان وژني.
زاجن احمد خان سره د سعودي عرب القسم څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو د سلامونه وایم. هیله مو ده چې قبول شي. زما د کرزي صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ته د قندوز په پیښه ولې دونه خفه یې؟ داسې پیښه په افغانستان کې په شلاو سوي دي. کوم مجرم خارجي تا محکمې ته راکش کړ او له هغه څخه د افغانستان د مظلومو ماشومانو او تورسارو د وینو بدل واخیست؟ وسلام.
السلام علیکم. زه جمعه ګل د کندوز ولا چاجي د سوالي اوسېدونکی یم. دا د کندوز پورا کې د چاجي په سر کې د پیر سره د مسکله کړو او دا کوم چې دا والي سره د خبرې کې د بیخي بې بنیاد دي چې وایي ته طالبان وځي سي دي. ځکه نه طالبان نه څو دي د خپل ملکي خلک دي وځي سي دي. دا ملکي خلک دي دا کوم پیښې ته دوام ولري. دا خلک وایي مجبور چې کار سره ودی. ویجو سلام په احترام جمعه ګل د کندوز ولایت د چاجي ولسوالي د نوبات کې لسیخه. اول زادو رادیو کارکونکو ته خپل مینې او خلوص د سلامونه وړاندې کوم. زه د کندهار څخه ارمامت خبرې کوم. دغه د کندوز په واقعه کې چې دا کم ملکي خلک شهادت ورسېدل او د کندوز والي انجینر عمر پاک له باندې ویلي دي چې دا د طالبانو ملکي خلک نه و. نو ما د محترم دغه څخه رئیس جمهور د افغانستان څخه دا هیله امید دي چې دغه شرپسنده خلک داسې لوړو مقامو څخه ایسته چې دا سړی هم پښتنو باندې د طالبانو نه نږدي. پښتانه خو ټوله طالبان نه دي. دا زړی اوس په پښتنو کې 15 نفر طالبان به وي. هغه به جنګېږي د ائتلافي قواو حکومت سره او که د دې قاطع دا نظر یې د داودالله د قاطع نو امکان شته چې پښتانه سل په سل کې د طالبانو ملګری وکړي. هغه وخت بیا د امریکایانو دپاره بریا ډېره ناممکن وي. داسې وي چې نن په شکل باندې به دوی هم ډېره سخته ماتې وخوري په افغانستان کې. نو د دې د مخه دوی باید د خپل سیاسي تګلارې ته بدلون ورکړي او دغه د عبدالله د پاکۍ د خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي. دغو خلکو افغانستان خراب کړی دی. دغه طالبان د دوی د لاسه افغانستان ته راغله. د دوی د بچي داسې ناوړه ناوړه کارونه یې کول چې بیا طالبان موجود شول او د دوی مقابل کې ودرېدل. نو زما هیله امید بارک اوباما څخه هم دا دی چې دغه عبدالله د پاکۍ په خلکو په دغه باندې ونه غولېږي او د افغانستان په دغه کې ډېر د چاته څخه کار واخلي او پښتنو ټولو پښتنو ته د طالب په نامه باندې ونه ویل شي. وسلام.
زما ازادي راډیو د دا پیغام دی ورو چې افغانستان کې دا څونه جنجال دی او انتخابات هم ترسره شلو. نو باید افغانان ته یو خبره باندې راټول شي او یو ورور مسلمان چې هغه لایق دی دغه دپاره د جمهوریت دپاره باید انتخاب شي. مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه بشیر احمد مظلوم یارم د فاریاب د ولایت شیرین تګاو د ولفره د تخان خوجه د قریب اوسیدونکی. او رالو د انتخابات په باره کې انتخابات خو درغلي سره نه ده چې خلک دونه تشویش باندې کوي. محترم حامد کرزی په انتخابات کې ورو انتخابات وړ دی و هیڅ شک شوبه نه څه خلکو رای ورکوي. په دا شرایطو کې خلکو چې ور رای ورکوي دومره داغام ډېره ده باندې. نو پرزیدنت اوباما دي دې تشویش نه کوي. تا ته فشار نه دي څون حق نه لري. دا یو مستقله دولت خپلواکه هیڅ افغانان د بل غلامي نه مني و نه ده منلی. وسلام ستاسو توجه نه مننه.
زلمه مسلم یار د نګار ولایت د کشکنو له سوالی څخه مخاطب یم. زه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. زما یو شخصي نظر دا ده چې باید زما نظر سره ډېر افغانان چې کوم یو دي خپل نظر باید شریک کړي. افغانستان د اقتصادي
او یو نظامی بحران سره اخته ده. باید د دویم د په انتخاباتو په خاطر باندې ټول افغانان په یو آواز د دویم د په انتخاباتو مقابله وکړي او پرې نه غوښتل شي چې بیا زمونږ د ملت وینې د رشوتخورو لاسته ورشي او هغوی پرې خپلې ماضي وکړي. نو دا د ده په خاطر باندې چې څلور کالو په خاطر باندې چې هر چا ډېرې رایې ګټلې وي، نو دا د عامو افغانانو نظر دی او خلکو خپلې رایې استعمالي کړې دي، باید د خلکو رایې ته احترام وشي، ځکه چې په ډېر سختو شرایطو کې او په ډېر یو وخیم وخت کې چې ټولو خلکو ته د دشمن د خوا نه ډېر تهدید متوجه او دوی د خپل د سر په بدله باندې پلي دي او دوی خپل رایې استعمال کړي دي. او زما د مشرانو څخه دا خواهش ده چې نو د پښتون او د افغان په نوم باندې څوک استعمال نه کړي، ځکه د چوکۍ په خاطر باندې دا د چوکۍ جنگ ده چې زمونږ ټول افغانان باید په دغه سي د دشمنانو په توتیو باندې ونه غوږیږي. نو موږ خپل ګورو چې هغه په څو لسیزو جنګونو چې د پښتو او د فارسی په دغه په نوم باندې شوي وو، ماغه خلک او ماغه مشران په یو چوکۍ باندې راټول شوي، نو باید دغه افغانان چې بے طرف افغانان دي، ولسی وګړي دي او خپل فامیلونه یې د لاس نه ورکړي، ورونه او بچیان شهیدان شوي دي، دوی د یو ملي وحدت په خاطر باندې باید یو بل د ورورۍ لاس ورکړي. او د خلکو رایو له د بین المللي ټولنې څخه زما دا تقاضا ده چې د خلکو رایو له باید ډېر توجه شي، احترام ورته وشي. وسلام.
هلو، زه محمد نعیم د زابل ولایت د ارغنده ولسوالۍ شپیالن په کوټه کې اوسېږم. سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو و دغه پروګرام نشر کوونکو اورېدونکو ته. بعد له سلامه، زه محمد نعیم زابلي د افغانستان له حکومت ډېر شکایتمند او ګیله مند یم چې ولې امریکایان هغه لویه هستي د افغانستان چې تجاران دي په دې تور چې دوی له ترورستانو سره مرستې کړي نیولې او له منځه وړي، او حکومت چوپ خوله ورته ناست دی او د امریکایانو هر حکم ته یې غاړه ایښې ده. که پرون دا تجاران مرسته له ترورستانو سره کړې وي، خو نن بیا دا تجاران مرسته له دې حکومت سره کوي، ځکه هم خورا خو تابع د هر حکومت وي، هغه که د طالبانو وي او که د بل چا. نو زما دا خواهش دی له حکومت او عام ولس څخه چې دوی ټوله په یوه اواز سره سر راپورته کوي او د دې لویې هستۍ خرابېدو مخنیوی او په ټینګه مقابله وکوي، ځکه دا به له افغانستان سره یو لوی جفا وي.
الو، السلام علیکم. زه د ازادي د کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم او پاس ته سلامه. زه د هرات د ولایت او د شنډن د ولسوالۍ د زیرکو د علاقهداري اوسېدونکی عبدالکریم علما یم. پاس تر دا زموږ رئیس جمهور حامد کرزی صاحب څخه موږ دا غوښتنه کوو چې د زیرکو په علاقه داری باندې ولې پر نه حق باندې بمبارونه کیږي او زموږ مظلوم ملت ټوله تر خاورو لاندې کیږي. دای چې ملت باید ټوله په د دولت طرفدار وي، دولت همیشه وخت په ملت دی، دولت دی چې ملت نیوي هیڅ کله به دولت نیوي. دای باید دا مظلوم خلکو ته وګوري، دا مظلوم خلکو باندې بمبارونه نه کوي، چاپی دي نه وي، نیمې شپې د خلکو پر سر او د خلکو په اته عیال کې دا سر سره کاتران امریکایان ګرځي. نه باید دا کارونه وسي. موږ هم مسلمانان یو، ځان ته مسلمانان وایو. خلک ملت به نه مجبورې کوي چې ټوله ملت به خپل سر پورته کړي او بیا به د دوه امریکایانو سره مقابله کوي. باید امریکایان نه وسي ګر سره، بیا چې وسي هم هغه دوی پوهېږو کاري او پر ملت باندې د ظلم نه کوي دوني.
الو، سلام علیکم. زه پاکستان دی میاوالی دی کیمنا اڅکزای د ثانه خبرې کوم. بعد سلام ایمردا گزارش دی، ایمردا خواهش ده چې محترم جناب کرزی افغانستان ته په ډیرو سخت حالاتو چې د عراق یو ډیر زبل افغانستان وو چې د عراق په ډیرو سخت حالاتو چې او د افغانستان ته یو آئین ورک، یو قانون ورک او جرګې جوړ کړې سره بیا اوس الیکشن روان دي. په الیکشن کې تقریبا موږ دا غتیرو ورځو شوار ودل چې ډاکټر شاغلی ډاکټر عبدالله صاحب وو درس لګرای واخیستل او شاغلی کرزی درنی ویل کړل. موږ دا غواړو چې کرزی باید صدر شي او دا وطن ډاکټر عبدالله نه موږ سترګو تور دی وطن ده. او موږ تقریبا که غزنی ده او که جنوبی افغانستان ده باید په اوسبه کوم غوړي ترای ورکړي دي، هم په بامیانو چې ازاره وو دي ته ورکړي دي، موږ ډاکټر عبدالله تن دا وایي چې دی د سره کار وکړي او دې ته هم په ښه درنه سترګه جوړښت لپاره باید دغه اندېښنې او دا ګیلې دا پرېږدو د شخصیاتو ګټې یا شخصي ګټې دا پرېږدو ټول لاس سره ورکو او دا وطن جوړ کړو او په پښو یې ودروو او که لاس وکړو سره ور دا وطن تباه کېږي او بربادېږي تر څو به غر کړو خو پاکستان چې موږ تباه او برباد شو په هر وطن چې د عزت سه افغانۍ باید چې موږ دا وطن جوړ شي او ټول لاس سره ورکو او د افغانستان جوړ کړو.
السلام علیکم. فضل الله جبرخیل د اساره غلدی ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. څنګه دا زمونږ مملکت در په در خاورې په ورځ ورځ په ورځ د مخالفینو د لاسه مشکلات موږ ته پیدا کېږي او نور هم پیدا کېږي. باید دغه هر څه اخیستي وي کامیابي باید چې دا کار زر تر زره حل شي. دا باید خارجیان داسې ونه کړي چې په خپله خوښه ما ته دلته حکومت جوړوي. ورسته که خیر سړی در وله که بد سړی در وله همدغه سړی د چار څوک وشي موږ دا ستاسې د نړیوالو نه دا کوو چې بس افغانستان کښې خو به نور ستاسې زړه یخ شوی که نه یې یخ شوی نو داسې وکړو چې هر سړی روان راجه شي او د وطن ټول ټوټې ټوټې کړي تقسیمې کړي په منځ کښې یو ځان به خلاص شي هره ورځ به دوره وزل نه وي. زمونږ باندې په دغه اکثر کښې مرګونه روان دي لارې ګډې وډې قیمتي زیات دي شی زیات دي. تاسې خو یو ځل دا خپله دا خلجیان دوی خو د امریکا حکومت په دې غټ مسول دی چې چتوله دی دلته راغلی د ناتو قوتونه دا څه مسولیت آینده کښې تاریخي به د دوی په غاړه وسېږي. دوی دې نه پاکستان ته صحیح درس ورکوي نه امریکا ته ایران ته درس ورکوي نه دواړو ته چې حکوم دی
یو شمېر نور اوریدونکو بیا موږ ته د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه ځینې پیغامونه ثبت کړي دي. دوی پیغامونو ته به هم غوږ شو.
پاکستان بنو دغه خبرې کا زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه د افغانستان لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوم چې د بن ولسوالۍ د لورسپوټو ولسوالۍ دو تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی پسې شوی. زه دې ته دا هیله کوم چې مې ته روډونه پخه کړي او د توپنۍ به مټه هم ته ورغوي.
السلام علیکم. زه د اردو نه خبرې کوم. څو وړمه د ستاسې د راډیو په وسیله د اردن د سړک او د سروبي د سړک او نور مشکلات د اردن د ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ په باره کښې د پکتیکا ولایت ته د والي صاحب نه خواهش وکړ چې دا سړک د دې کله کېږي او هغه ده چې دا باید پخېږي اما تر اوسه پورې هېڅ درک نه شته. نور ولسوالۍ د کټواز د لین ولسوالۍ ټول پاخه شوي دي. جن والي صاحب خپله د پکتیکا دی د کټواز د سیمې دی اردن ته تشریف راوړی ورته وم چې سړک پخوي هغه وعده وکړ مګر نو واده سره یې وفا نه وکړ. تر اوسه پورې هسې پاتې دی دا سړک د سروبي ولسوالۍ او ګوملې حتی د برملې بالاخره پاکستان سره وصلوي او تر اوسه پورې څه پوښتنه نه ده کړې. دغه سړک خلک ډېر په تکلیف دي. سروبي ولسوالۍ ته 25 کیلومتره کښې په 2 ساعته واړه موټر رسېږي نو دا حکومت دی او دا فساد ادارې دی دا حالت دی.
نو دوستانو موږ ستاسو غږونه خپاره کړه. په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به ستاسو غږ اورېدلی او ستاسو د ستونزو د هواري لپاره به کار وکړي. که چیرې تاسو هم غواړئ چې موږ ته په دې خپرونه کې خپل پیغام ثبت کړئ نو کولی شئ چې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو ته زنګ ووهئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 00 24 11 2 14 15. یوه یادونه باید وکړو هغه دا چې اوس تاسو کولی شئ د افغانستان په شمیرې هم زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ ووهئ 00 93 9 2 14 16. نو دوستانو که په دې شمېرو زنګ وهئ او خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا د سندرو د خپراوي غوښتنه مه کوئ ځکه چې دا ډول پیغامونه له خپرېدو پاتې کېږي. تر بلې خپرونې مو الله مل خوښ او کامیاب اوسئ.
زخمی لپو کی اوبر راوڑو لغرا لالونا موجونا مدغرب و